سندره مولا ازادي راديو ورده ډیرو ترنو د سنو د غرمې پوره دولس بجې شوې او د ازادي راديو د دې سات خبرونه ته موزه سلای شخصي خلقي هرکلی کوم په راتلونکي یو سات کې د خبرونه ډیره برخه ازادي راديو مجلې ته ځانګړې شوې خو په ترڅ کې به خبرونه او ځنی رپورټونه هم واوري. اوس به سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه حالاتو مونږ ټول خبر کړي.
د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې برخه نه لري. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د کندهار ښار نن سهار یوې چاودنې ولړزاوه چې له امله یو کس مړ او د څلورو کوچنیانو په شمول پنځه نور ټپیان شول. ریپورټونه وایي پاکستانی طالبانو دوه تنه چې امریکا ته په جاسوسي تورن کړي وو په عام محضر کې په بمونو الزولي دي او د امریکا د استخباراتو لوی چارواکي استعفا اعلان کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي په مالدیف کې له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې ګډون نه لري. د ولسمشر حامد کرزي ویاند وحید عمر فرانس د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې کابل له دغو خبرو خبر دی خو په کې برخه نه اخلي. هغه زیاته کړه چې موږ دا خبرې نه تاییدوو او نه هم ملاتړ کوو. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو او د هغوی د بیرته جذبولو لپاره خپل پروګرام لري. د مالدیف د جمهور رئیس ویان څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي به نن خپله دوهمه غونډه وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د لندن تر کنفرانس مخته مالدیف د ورته خبرو کوربه وو. ریپورټونه وایي نن سهار شاوخوا شپږ بجې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د اډې په قراول د موټر بم په وسیله ځانوژونکي حمله وشوه او له حملې سره سم څو تنه ځانوژونکي چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د سرحدي لوا پر پولیسو حمله کړې. یو دولتي چارواکي پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل وسلوال طالبان له مقاومت وروسته له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې و ځانوژونکي یې د پولیسو اډې ته داخل کړي او لس پولیسي وژلي. د امریکا اردو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي امریکایي عسکر په کندهار کې د دریو ولسی خلکو په وژلو کې لاس لري. د امریکا اردو اعلان وکړ چې تر اوسه رسمي تورونه په چا لګول شوي نه دي خو ادعا کیږي چې امریکایي عسکرو له مخدرو موادو څخه غیر قانوني استفاده کړې او تیری کړی. د امریکا د اردو اعلامیه وایي په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د هغو ادعاو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي چې وایي یوه وړه ډله امریکایي عسکر د دریو ولسی خلکو په وژنې کې لاس لري. د امریکا اردو وایي د دغو تحقیقاتو په ترڅ کې یو عسکر توقیف شوی دی. د امریکا اردو وروسته له دې د دغو تحقیقاتو نیت وکړ چې یو شمېر عسکرو په دې اړه منصبدارانو ته موثق معلومات وسپارل. د کندهار ښار نن سهار یوې چاودنې ولړزاوه چې له امله یو کس مړ او د څلورو کوچنیانو په شمول پنځه کسه نور ټپیان شول. چارواکي وایي چاودېدونکي مواد په یوې کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د دولتي ځواکونو یو موټر له سیمې د تیرېدو په مهال و. وسلوالو طالبانو د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې پنځه دولتي مامورین یې وژلي دي خو دولت د چارواکو د موجل کېدو ادعا به اساسه ګڼي. دغه راز د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې هم ماین چودري چې د چارواکو په وینا یو ولسی وګړی ژوبل کړی دی. ریپورټونه وایي پاکستانی طالبانو دوه تنه چې امریکا ته په جاسوسي تورن کړي وو په عام محضر کې په بمونو الوزولي دي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د پاکستان د استخباراتو چارواکي او د سیمې خلک وایي چې دغه واقعه پرون په شمالي وزیرستان کې شوه. شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده شبکې د کسانو پناه ځای ګڼل کیږي چې امریکایي ځواکونو په دې وروستیو کې پرې خپل هوایي بریدونه ګڼ کړي دي. د استخباراتو یو چارواکي وویل څلورو وسلوالو کسانو چې تیمبوزکې یې وهلي وې نیول شوي کسان په دتخیلو کې راټول شویو خلکو ته ښکاره کړل او په هغوی یې تور ولګاوه چې امریکایي بی پلوټا الوتکو ته غنی جاسوسی کړی ده. د پاکستان په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف وایي چې د بیرته هیوا تستنیږي او کېدای شي د پاکستان په سیاست کې بیا برخه واخلي. د پرون سی این این تلویزیون ته دا ونه ویل چې د کوم یو مقام د ترلاسه کولو لپاره به کوشش وکړي، خو دومره څرګنده کړه چې د صدارت او یا جمهوري ریاست مقام ته د خپل ځان د کاندیدولو په موضوع به وروسته فکر کوي. د دا هم ویل چې پاکستان ته د ستنېدو مشخصه نیټه نه ده څرګنده. رپورټونه وایي پرویز مشرف له استعفا وروسته په تیرو دوو کلونو کې زیات وخت په لندن کې تیر کړی او تیره اونۍ یې واشنګټن ته سفر وکړ. د امریکا د استخباراتو لوی چارواکي خپل استعفا اعلان کړه. د استخباراتو د ملي ادارې مشر دینیس بلیر په یوې اعلامیه کې وایي چې په ډېر تعصب سره یې د امریکا جمهور رئیس ته خپل استعفا سپارلې، خو دا یې نه دي ویلي چې ولې استعفا کړې. دینیس بلیر پرون د امریکا له جمهور رئیس سره له لیدو وروسته دغه اعلامیه خپره کړې. دی وروسته له دې استعفا کوي چې په تېرې دسمبر میاشت کې د یوې امریکایي مسافر وړونکې الوتکې د چاودنې هڅه وشوه او په نیویارک کې د چاودنې د وروستي هڅې په تعقیب د امریکا د استخباراتو د فعالیت په اړه پوښتنې رامنځته شوې. د استخباراتو ملي اداره په هیواد کې د 1400 استخباراتي ارګانونو د فعالیتونو د هماهنګۍ مسؤلیت لري. د روسیې د اتومي انرژي د ادارې یو لوی چارواکی وایي د ایران هغه لومړی اټومي بټۍ چې روسیه یې په بوشهر کې جوړوي دوه میاشتې وروسته به په کار پیل وکړي. د روسیې د اتومي انرژي د فدرالي ادارې مشر سرګی کریننکو وایي که په ایران باندې نوي نړیوال بندیزونه ولګول شي یا ونه لګول شي دغه بټۍ به فعاله شي. د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په یو پریکړه سره موافقه کړې ده. لویدیز هیوادونه اندېښمن دي او ګمان کوي چې ایران د خپل اتومي پروګرام تر شا د اتومي وسلې د جوړولو هڅې کوي. د بوشهر د اتومي بټۍ د جوړولو کار په 1990 کال پیل شوی، خو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې ځنډیدلی. او وروستی خبر وایي وروسته له دې چې د یورو د زون د پورونو بحران د نړیوال اقتصاد د رغېدو په اړه اندېښنې رامنځته کړې او د نیویارک د وال سټریټ په بازار کې اسهام پرون پریوتل، د آسیا د اسهامو بازارونه هم نن وپرځېدل. د جاپان د نیکی د بازار اسهام په یوې نقطې کې نن 3% ولوېدل. په استرالیا، تایوان او نورو سیمو کې هم نن د اسهامو بیې راټیټې شوې دي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. درنو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار 9 بجو د ماخام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1290 اوریدل شي. د مهال 12 بجو 8 دقیقې دي. په روانه خبرونه کې په میدان وردک ولسوالۍ کې د هزارو او کوچنو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د حل په اړه درته رپورټ لرو او همداراز هڅه کوو چې په دې اړه مرکه هم ولرو. همداراز هڅه به وکړو چې د سالنګ په سیمه کې د پامیر د هوایي چلند د راغورځېدلې الوتکې په اړه تاسو ته نوي معلومات درکړو. خو لکه څنګه چې وړاندې مو تاسو د خبرونې په پیل کې هم وویل، د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده او اوس هم ساسې پام دې موضوع ته اړوم. افغان چارواکي وایي هغه شخړه چې د هیواد په مرکزي سیمه کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راپورته شوې وه، د خبرو اترو او مشورو له لارې اوره شوه. په دې هکله د ولسمشر لخوا په خبر شوي فرمان کې ذکر شوي چې د میدان وردک ولایت د بهسودو او د میرداد په سیمو کې چې ځایي خلکو ته کوم زیان رسېدلی هغه ته ورکړل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال او د کورنیو چارو وزیر په دې هکله پرون خبریالانو ته یو لړ معلومات ورکړي. د دغې خبري غونډې نور جزئیات به د ازادۍ راډیو له خبریال خان محمد سین څخه واورو.
د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر د وروستیو خونړیو نښتو وروسته خبر ورکول کیږي چې دا شخړه اوس مهال پای ته رسیدلې او د ستونزې حل ته سودمنې لارې موندل شوې دي. د کورنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی او فرمان صادر کړی دی چې له مخې به کوچانو ته ځمکې او ځایي خلکو ته د رسیدلو زیانونو مالی تاوان ورکړل شي. خاغلی اتمار وویل
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حل منازع کوچی ها و دینشینان ولسوالی های دای میرداد
دوی د افغانستان د اسلامی جمهوریت رئیس د میدان وردګو په ولایت کې د کوچانو او هزارو ترمنځ د شخړې د هواری لپاره د کرنې او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو ادارې ته دنده سپارلې ده چې تر درې میاشتو پورې دې د ځمکې د ملکیت او معیشیت ستونزه د قانون له مخې وڅېړي او په دې لاره کې دې عملي ګامونه پورته کړي. په دې وروستیو کې د میدان وردګو د ولایت د بیسود او د میرداد په ولسوالیو کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ د ځمکو د ملکیت په سر نښتې شوې وې چې دواړو لورو ته پکې د سر زیانونه رسیدلي، په لسګونو کورونه سوځېدلي او په سلګونو څاروي پکې له منځه تللي وو. په فرمان کې راغلي دي چې یو پلاوی به سیمې ته ولاړ او د رسیدلو زیانونو راپور به چمتو کړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي نوې پریکړه وستایله او ویویل
همطور که رئیس در حکمشان بسیار با صراحت یادآور شده، به هیچ وجه تعلل را در توزیع زمین و اسکان کوچی قابل قبول نیست.
سرانگه چه د جمهور رئیس په حکم کې په واضح توګه لیدل کیږي چې کوچیانو ته د ځمکو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول ځنډ د منلو وړ نه دی او د ستونزې بنیادی او اصلي یوازینۍ لاره دا ده چې کوچیانو ته ځمکې ورکړل شي او هستوګنځایونه یې په نښه شي. له دې مخکې هم په یاده شوې سیمه کې د کوچیانو او هزارو ترمنځ څو ځلې جنګونه شوي او دواړو لورو ته پکې د سر و مال درانه زیانونه اوښتي وو، خو چارواکي وایي چې د جمهور رئیس نوی فرمان او په دې لاره کې راتلونکي هلې ځلې به وکړی شي چې راولاړه ستونزه هواره کړي.
د افغان چارواکو د ویناوو په اساس مو دا رپورټ واوري چې وایي د هیواد په مرکزی سیمه یعنی میدان وردګ ولسوالۍ کې چې د هزاره او کوچیانو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شخړه رامنځته شوې وه، د خبرو اترو او مشورو له لارې اواره شوې. په دې هکله ولسمشر حامد کرزي هم یو فرمان صادر کړی دی. د همدې موضوع په اړه له یو افغان خبریال رحمت الله افغان سره همدا اوس د ټلیفون په لیکیو. افغان صاحب السلام علیکم، ازادي رادیو خبرونو ته ښه راغلی. تاسو به د دې موضوع په هکله چې خپل په وردګ کې میشت کوچیان استی او له ډېرې مودې راهیسې په وردګ کې تاسو اوسېږئ او یو له هغو کوچیانو څخه یاستئ چې لوړې زده کړې مو کړي دي، که د دغې پیښې په هکله تاسو موږ ته ووایاست چې مقامات خو وایي چې دا شخړه د دواړو قومونو ترمنځ حل شوې ده، آیا تاسو له سیمې څخه ځینې نوي معلومات لرئ؟ هلته خپله کوچیان په دې هکله څه وایي؟
سلام مننه د ازادي رادیو درنو محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم. ورسکی خبرونه له سیمې څخه رسیدلي دي. په خبرونه کې ویل شوي دي چې په سیمه کې جګړه نشته، که هم تاسو په راپور کې نشئ کړل. ولسمشر حمید کرزي په دې اړه یو حکم صادر کړی دی چې تېر ورځ د کورنیشر محترم وزیر له خوا ولوستل شوې، چې په داسې حال کې ولوستل شوې چې د دوهم رسل کریم خلیلي هم ورسره او په حکم کې راغلي دي چې جګړه باید بند شي، ښکېل غواړي د لفارو څخه خلاص واخلي او کوچیان حق نه لري چې مخکې راشي. کوچیان باید د میرداد یو شمېر کلي او بهسود امن تیزک او کجاب سرخوشي کړي، بېځای شوي کسان دې باید خپلو کورونو ته ستانه شي. همدارنګه له ښکېل غواړو څخه وختل شوي دي د جسدونو د اجسادو تبادله باید وشي. او همدارنګه په حکم کې راغلي په درې میاشتو کې به کوچیانو ته د اوسېدنو ځمکې ورکړل شي. خو کوم خبرونه چې رسېدلي دي، دا خبرونه سیمې نه له ښکېل غواړو راغلي دي، یعنې آزاد خبرونه نه دي چې دلته خبریال نه ده تللي، همدارنګه دولتي چارواکو خبرونه رسېدلي دي. زما په نظر باندې، زما په ګمان باندې، د تیر کال هم وړم کال هم د همداسې جګړې رامنځته شوې وه چې تېر کال همدغه جګړه د یو ډول سیاسي لوبو قرباني سوله، او زما په نظر سږ کال به هم دغه جګړه د یو ډول سیاسي لوبو قرباني شي، چې سیاسي لوبې په راتلونکي څو ورځو کې د کابل ملي شورتي جرګه ده، همدارنګه د اسمبلي په میاشت کې د پارلماني ټول ټاکنې دي، همدارنګه راتلونکي د مني په سر کې د کابل کانفرنس ده. د حل لاره په هدرجاتو کې ملي حکومت رامنځته کول دي. هغه کوم کمیسیون چې د کوچیانو د ځایوالو د حل دایمي کمیسیون ده، په هغه کې باید اصلاحات راشي. الپچرونو چې کوم الپچرونه قوانین افغانستان دولت لري، باید هغه قوانین تطبیق شي. دولت باید یو کوټل اقدام وکړي په دې اړه باندې، او همدارنګه ملي مصلحت نه دولت باید
افغان صاحب دولت خو اوس وایي چې دوی دغه کوټلی ګمونه واخیستل او یو موافقه وکړه، خو لکه څنګه چې تاسو هم وړاندې وویل تیر کال هم همدغه ورته شخړې رامنځته شوې، ګڼ شمېر کسان له دواړو خواوو ووژل شول، ټپیان شول او بیرته دا شخړه رامنځته شوه. نو آیا تاسو فکر کوئ چې دا په اوسنۍ شخړه کې به داسې سازش نه رامنځته شوی؟ او زما منظور دا و که تاسو له کوچیانو سره مستقیم خبرې په سیمه کې کړي، آیا دوی له دغې پرېکړې څخه راضي دي او که نه دي راضي؟ د دوی په غیاب کې دا پرېکړه شوې ده؟
نه، زګمان نه کوم چې دوی په غیاب کې دا پرېکړه شوې ده، که د حمید کرزي د حکم نه مخکې ځینې کوچیان مشران ولسمشر حمید کرزي او همدارنګه د هزاره وروڼو مشران ولسمشر حمید کرزي غوښتي وو له غوښتنو نه وروسته دغه حکم صادر کړی ده. ما خیال ده دغه کې دواړه خواوې یو څه ناڅه توافق لري، خو بیا هم ما په خپل شخصي نظر باندې یو سیاسي سازش شي بولم، لکه مخکې مې یادونه وکړه درې ټکو ته، په افغانستان کې دا درې سترې لکه یو پارلماني ټاکنې شي او همدارنګه ملي مشورتي جرګه شي، د کابل کنفرانس د همدې حالاتو به همدا جګړه بیا قرباني کېږي. او د حل یو دایمي لارې ما په نظر دغه نه ده، او دایمي لارې باید ورته ولټول شي، لکه دایمي لارې ملي حکومت هم
د دایمي حل لارې لپاره څه وړاندیز لري؟
د دایمي حل لپاره په درجاتو کې ملي حکومت رامنځته کېدل، یعنی په درجاتو کې اوس یو قوم حکومت ده. همدارنګه هغه کمیسیون چې د کوچیانو او د ځایوالو د هم دایمي کمیسیون ده، دا د سس ورو او ډارن کارونو کې مخ دیړي، باید د کمیسیون کې اصلاحات راشي او دا کوټلي کار ګامونه واخیستل شي. د لافچرو افغانستان د لافچرو قوانین لري، همدغه قوانین ما خیال د پاتیس مادو کې دا قوانین د همدغه قوانین د تطبیق شي، د دغه کوټلي ګام واخلي، مصلحت نتیر شي، او هغه څوک سیاسي ګوندونه یا سیاسي ډلې چې همدې جګړو شاته
ډیره زیاته مننه. بله، افغان سیاپ ساس خدیر زیاته مننه ساسی معلوماتونه قدر منو دوستانو تاسی افغان خبریال رحمت الله افغان سره د میدان وردګو په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزاره او ترمنز د شخړې په اړه وویل چې دولت اعلان وکړ چې د شخړې اوس دواړو خواوو ترمنز پای ته رسیدلې ده. همدارس مو خبر ترلاسه کړی چې د افغانستان د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې د پامیر د هوایي لیکې د الوتکې د هغه سیمې څخه د قربانیانو د لیږدولو بهیر پیل کړی دی، چې د دوشنبې په ورځ د سالنګ په د غرونو په لمن کې غورځېدلې ده. او ویل کېږي چې د یو شمېر مسافرو مړي موندل شوي دي. په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویان ښاغلي زمري بشري سره مرکه لرو، خو د وخت کموالي له امله په دې خبرونه کې نشو خپرولی. په راتلونکي خبرونه کې به درته بشپړ حال درکړو، بشپړه مرکه به یې واورئ. اوس هم یوه خبرتیا.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د دې څو قدر منو دوستانو په خنډ غوړم تخنیکی ستونزه واخو. په هر صورت وړاندې مو وویل چې د دې خبرونه زیاتره برخه من ازادي رادیو مجلې ته نه ځنګړې کړې ده. اوس هم تاسو ته بلنه درکوم چې دغه ادبي او فرهنګي مجله ووري چې اسد الله غزنفر چمتو کړي او له تاسو سره بوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدالله غسنفر سلامونه ومني. د ازادۍ رادیوي مجله پر روانه خبرونه کې د افغانستان د معاصر ادبیاتو د جوړیدونکو فستیوال په باب له ابراهیم هوتک سره مرکه، د ریډیګول او کونړ سیند د مشایرو راپورونه، د پاراټیکست په باره کې خبري، د جاپان د یو مشهور کیسه لیکوال یو شاعرانه کیسه او نور مطالب اوریدای شي. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی.
په کندهار کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو شاعر او لیکوال استاد عبدالرؤف بینوا د 15م تلین په مناسبت علمي سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې استاد سعد الدین شپون، ډاکټر عبدالرازق پالوال، پوهنوال رسول باوري، ډاکټر حضرت میر توتاخیل او ځینو نورو پوهانو د استاد بینوا په ژوند، شخصیت، آثارو او علمي ادبي خدمتونو خبرې وکړې او د اوسني افغانستان د کلتور او ادب په وده کې د ارواښاد بینوا نقش مهم وباله. یاد دی بی چې اروخت بینوا 15 کاله په خوا د شوروي اشغال په خلاف په احتجاج کې دولتي ماموریت پریښود، امریکا ته لاړ او هورې په پردیسۍ کې وفات شو. د کندوز ولایت څو کسه لیکوالو او خبریالانو په شریکه د رسنۍ په نوم ورځپاڼه خپره کړه. دغه ورځپاڼه چې په خبرونو سربیره کلتوري او اجتماعي مسایل پکې خپره شوي په څلورو مخونو کې چاپ شوې ده. د کندوز ولایت نامتو ژورنالیست او لیکوال ګلرحیم نیازمن د رسنۍ ورځپاڼې چلوونکی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د تېرې یک شنبې په ورځ په کابل کې د ملي آرشیف په ودانۍ کې د خطي نسخو او تاریخي سندونو نندارتون پرانیست. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم په دغه نندارتون کې 150 تاریخي سندونه او 95 ټوکه ارزښتناکې قلمي نسخې د څو ورځو په مخه د افغانستان د تاریخ او هنر د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د یادولو ده چې د افغانستان په ملي آرشیف کې 150,000 تاریخي سندونه او 5,000 قلمي نسخې خوندي دي. د کارپوهانو په نظر د ملي آرشیف ودانۍ د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره کافي امکانات نه لري. دغسې نندارتونونه کولی شي چې د آرشیف اړتیاو ته د خلکو پام واړوي. د تیرې جمعې په ورځ په ګردیز ښار کې د نښتر کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د نامتو شاعر حاجي محمد حسن حسام په یوه آزاد نظم پیل شوه، په لسګونو شاعرانو شعرونه وویل. د نښتر په کلنۍ مشاعره کې چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په ګردیز کې جوړیږي، د کابل په شمول د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران برخه اخلي. په کندوز او کونړ کې هم د لویو کلنیو مشاعرو د جوړېدو راپورونه لرو چې لږ وروسته به یې واورئ.
په کابل کې د جرمني کلتوري مرکز چې د گویته انسټیټیوټ په نوم یادیږي 2 کاله پخوا له 12 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا پرانستل شو. دغه مرکز د 20مې پېړۍ په 2مه نیمه او هم په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې په کلتوري او روشن فکرانه فعالیتونو کې فعاله برخه لرلې ده. گویته انسټیټیوټ له تیرو 2 کلونو راسې هر کال د افغانستان د معاصرو ادبیاتو فیستیوال جوړوي. دغه فیستیوال د افغانستان د مختلفو ولایتونو لیکوال او شاعران په یو ټغر کې نه وي او افغان لیکوالو ته زمینه مساعده چې خپلې تجربې سره شریکې کړي. د جوزا په لومړۍ نیټه په کابل کې د معاصرو ادبیاتو سژنی فیستیوال جوړیږي. زموږ همکار اجمل تورمان د گویته انسټیټیوټ د کلتوري چارو له مشر ابراهیم هوتک سره په همدې اړه دغه مرکه کړې ده.
په افغانستان کې د آلمان د فرهنګي مرکز گویته انسټیټیوټ کلتوري رئیس ښاغلی ابراهیم هوتک کدار ته وایي چې هر کال تاسو په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو جشن لمانځئ، سږ کال تاسو دغه جشن لپاره څه تیاری لرئ او په کوم ولایت کې به لمانځل شي؟
د افغانستان د اوسنۍ ادبیاتو شپږم جشن به انشاءالله زر یعنی د جوزا په لومړۍ 2مه او 3مه نیټه په کابل کې جوړ شي. ځای هم مشخص شوی ده. په دې اکله کارونه روان دي. دوستانو ته به بلنلیکونه ورسیږي او غیلغې هر څوک چې زموږ آواز اوري او علاقه مند وي کولی شي په دغه درې ورځني جشن کې موږ سره ګډون وکړي.
بله، او تک صاحب، سږ کال د نور کلونو پرتله ستاسو په جشن کې څه تغییر دی؟
تغییر خو به انشاءالله ډیر وسی، خو هغه به بیا د جشن په ورځو کې ووینو. مخکې له دېنه فقط دومره کولی شم ووایم چې سږنی جشن یو ځانګړی موضوع لري او هغه د لومړي ځل لپاره ده چې دې موضوع ته توجه کیږي. موږ په دغه درې ورځني جشن کې د افغانستان د ماشوم یا د کوچنیانو ادب ته ځانګړې کړې ده. په دغه درې ورځو په لړ کې او په خاصو ورکشاپو کې چې په دې درې ورځو کې جوړیږي، فقط د افغانستان د اوسنۍ یا په مجموع کې د افغانستان د ماشوم یا کوچنیانو یا تنکي زلمیانو د ادبیاتو په هکله به بحث کیږي. په دې خاطر دا ډېره ځانګړې مسله ده. په دې چې مخکې له دې نه داسې کوم جشن یا سیمینار یا کنفرانس نه و جوړ شوی.
بلې، او تک صاحب، غیر له افغانستان نه په نورو هیوادونو کې هم تاسې ورته پروګرامونه لرئ او که نه یوازې د افغانستان لپاره تاسو دا پروګرامونه لرئ؟
د آلمان فرهنګي مرکز څنګه تاسو په جریان کې هستئ؟ د آلمان د دولت یو ځانګړی انسټیټیوټ ده، دا یو رسمي ارګان ده چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادو کې چیرته چې هلته ډیپلوماتیک اړیکې شته دي، ګویته انسټیټیوټ هم تر زیاته حده هلته شتون لري او په فرهنګي چارو کې بوخت ده. په افغانستان کې هم دغه انسټیټیوټ ډېر اوږد تاریخ لري، فکر کوم د شپږ څلوېښت کلون مخکې دلته په افغانستان کې د دې انسټیټیوټ تعداد کېښودل شوی ده او ډېر کامیاب کار یې کاوه. د جنگ په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د اول وخت لپاره کارونه ځنډیدلي او د انتقالي حکومت په راتګ سره بیرته دې انسټیټیوټ خپل کار سره پیل کړی ده او اوس د افغانستان د کلتوري بیا رغونې په ډګر کې ښه کارونه کوي.
او تک صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، او هغه دا چې افغان فرهنګیان د دغو جشنونو تر څنګ تاسې نورې زیاتې تمې هم لري، هغه دا چې دوی وایي چې د کتابونو په چاپ کې ورسره مرسته وشي او د فرهنګیانو سره نورې مرستې وشي، په دې برخه کې ستاسې وینا ژمنه؟
دا خو ډېر د خوښۍ ځای ده چې د دوستانو انتظار زیات ده، په دې چې د هر شان هر څوک انتظار هم نه لري. زه په دې خبره خوشحالیږم او دوستانو ته مې بار بار ویلي دي، خو متاسفانه زموږ امکانات هم محدود دي. یو وړکی انسټیټیوټ ده او د افغانستان ستونزې لایې تنهایي څنګه تاسو پوهیږئ. موږ یو ښه تعداد ایښی ده، د ښه موضوعات هم تعین کړي دي چې په هغو باندې کار کوو، لکه تیاتر په بخش کې، د ادبیاتو په بخش کې، د سینما په بخش کې، د عکاسۍ په او داسې نور. نو ایله همدغونه رسیدګي وشو کولی، خو بیا هم موږ د دوستانو هیلو ته هرکلی کوو تر کومه حده چې ممکن وي، موږ ورسره مرسته کوو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیری سه شنبه په ورځ په کندوز کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې د ریدی ګل کالنۍ مشاعره جوړه کړه. زموږ همکار نور محمد سهیم د دې ادبي جشن په اړه دغه ریپورت راستولی دی.
په کندوز کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنه یو ځل بیا په دې بریالی شوه چې د تیرو پنځه شپږ کلونو په شان د ریدی ګل په نامه کالنۍ دودیزه پسرلنۍ مشاعره جوړه کاندي. په دغه مشاعره کې چې د کندوز ولایت د کنفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه، د کندوز له شپږګونو ولسوالیو څخه په لسګونو شاعران، ادیبان او فرهنګیان هم ورته راغلي وو. خو له تیرو کلونو سره د دې مشاعرې توپیر په دې کې و چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه میلمانه پکې کم او یا هم د نشت برابر وو. خو سره له دې هم ویلی شي چې دغه مشاعره په هماغه جوش کې وه چې تمه ترې کېده. وایي چې شعر او شاعري له بهرني واقعیت څخه اغېزمن شوی احساس دی چې د شاعر په قلم کې ځان پیدا کوي. ښایي همدا دلیل دی چې استاد محمد نعیم عسکر په هیواد کې د اداري فساد له زیاتېدو نه په عذاب ښکاري، خو تر اوسه لا تصمیم نه لري چې د دغه ناوړه کار د ازرارو په باب د هغه عاملونو ته څه ووایي که نه.
اخلي د مظلوم ازار ووایم که نه وایم، نه لري د خدای نه ډار ووایم که نه وایم. څه جبرو ستان کوې، دغه کار هر دم کوې، پرېږده دغه بده لار ووایم که نه وایم، نه لري د خدای نه ډار ووایم که نه وایم.
په هر صورت په دغه مشاعره کې چې د هر شاعر شعر پکې خپل ځانګړی رنګ او خوند درلود، د سهار د اتو بجو نه پایله او تر غرمې وروسته د یوې بجې په شاوخوا کې پای ته ورسېدله.
کونړ هم د افغانستان یو هغه ولایت دی چې هر کال پسرلی پکې لویه مشاعره جوړیږي. د کونړ ادیبانو خپله کالنۍ مشاعره د کوم ګل په نوم نه ده نومولې، بلکې د یو داسې څه نوم یې ورکړی چې ژوند او ګلونه زیږوي. د دوی کالنۍ مشاعره کونړ سیند نومیږي. زموږ همکار روح الله انوري د کونړ سیند د سژنۍ مشاعرې په اړه چې څو ورځې د مخه جوړه شوه دغه ریپورت لري.
کالنۍ مشاعره د کونړ همیشه بهان سیند په غاړه د پستو شګو د پاسه د لوړو او دنګو ونو لاندې په داسې حال کې ترسره شوه چې د پسرلي د پیل کېدو سره سم کونړ سیند نوی ګل کړی او د هرې ورځې په تیرېدو یې د اوبو کچه مخ په زیاتېدو ده. دغې مشاعرې ته د کوزي پښتونخوا او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو څخه شاعران، لیکوالان او د پښتو ادب په سلګونو مینوال راغلي وو. ګډونوالو ته لومړی د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل چې شاعران او لیکوالان دي چې د خپلو زوریدلو او کړېدلو خلکو زخمونو ته درمل پیدا کولی شي. کونړ والي له بیانا وروسته باز محمد عابد د دریس خوا ته راغی او د سیند پر غاړې د خپل یار سره د وصال فکرونه کول.
لچا به مروره وه هغه د سیند په غاړه، سپه چې ورته پښو ته پرېوته د سیند په غاړه، او څه ښه وو چې جانان په تصور کې راته ویلي راځه بازه چې تېره کو یو شپه د سیم په غاړه لاس او پښې وهم ستړی ستړی یم مینه کې دې هسې اوبه وړی یم ممې غورځوا د غورځېدو نه یم ومې کرا شین بشم زړی یم.
د ازادۍ راډیو خبریال او تکړه شاعر اجمل اند د وطن څخه لرې په پراګ کې سپین غر ته سلامونه لیکلي.
سلام سپین غره ولا ستړی یم رود دې څه بلې خوا ته وړی یم چې سپینې ورېځې کله ووینم خدای خبر ولې را یادېږي راته لکه دا ستا د غېږې سپینې واورې په زړه میده میده ورېږي راته. سپین غره ما به ملامته ګڼې چې ستا ابونه مې سندرې نه کړل ستا لسګیروی او سلګیو څخه مې چیرې جوړې ملغلرې نه کړې. سپین غره ما به ملامته ګڼې حتما به وایې چې نازوانه یمه خو زما غږ تر هیچا نه رسېږي څومره بې وسه او ناتوانه یم.
کاتب شاه کاتب بیا د کونړ له سیند څخه په دې ګیله کوي چې زیانونه افغانانو